احمد چی بریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکي ناروغۍ د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویل دي چې د روانې میاشتې له پیله تر 14 نیټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1,150 افغانان د پاکستان او ایران ستنه شوي دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږتن مړه شوي دي. د طالبانو په واک کې باختر اژان ته نورستان د امنیت قمندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیره شپه د کمبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15,000,000 په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په دعوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدراعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند بد هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او وبېڅاري او سزا به ورکړي. ښاغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی له ملاتړو سره یو ځای سخته سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید پاړه په یوه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریځ روښانوي. د سیشن بی پورس د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې شپږویشت کسان پکې ووژل شول. روسیه تیره شپه د اوکران پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې پولیسکونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه یې پر اوکراین کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. ازادي راډیو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې ترلاسه کړي چې له مخې پولیسکونو سره مامورین تنقیس کیږي.
خلک چې غیر مسلکي دي، د تر مسلک اړوند زده کړې نه لري، هغه پاتې کیږي او د مسلک اړوند چې زده کړې کړې دي هغه لري کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیه په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي، یو شمیر دا اندیشنه لري.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه او شزکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د بسګرانو یو اندیشنه در سره شریکو.
دلته خو د موج منځخپل منځګمه چې دوه څلور جربه دوه دا کې د درې جربه نوړې د هېواد دوه پټې را پاتې دي، برنو وشي زیات بېخي اندېښمن وکړي د نرم را نوړي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پهونی او لوړو زده وزارت اړوند کارکونکي د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دي. ازادي راډیو ته د طالبان حکومت د پهونی وزارت د تشکیل د تنقیساتو پر رسیدلې طرحه کې چې د دوی په حکومت کې به سرچینې شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر 9,000 ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم یوې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ټاکل شوې تر 4,500 پورې د دې وزارت کارکونکي تنقیس شي. د طالبانو حکومت وایي دا تنقیسات د ادارو کارکونکو او تنخواګانو د ښه مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابیلو دولتي ملکی او پوځي ادارو کې د بستونو د تنقیساتو لپاره کړې وروسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان دغه بهیر ته برابر کړي دي. ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې طرحه کې چې د طالبانو په حکومت کې وي سرچینې شریکه کړي راغلي، ټاکل شوی 9,450 کسان چې د دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابیلو بستونو کې په دندو بوختي تنقیس سي. دا طرحه چې د 1404 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي، هغه کسان به تنقیس کیږي چې د احتیاط لکوډه تنخواګانې تر لاسه کولې، خالی بستونه، د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته یې د دې تنقیساتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیساتو لیستونه یې برابر شوي، د طالبانو د حکومت دا پرېکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیسونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
برابر شوی دی. هر روز آن تاییدی لپاره دی چار ریداری دی لگیری دی 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 تنقیص امر که لیکن شوی چی آن کسان چی دی تصفی فرمی ولری یا آن کسان چی مجیدین وی هاوی ایل دی امر چی مستثنا دی، یعنی هاوی چی تحصیل سویه هم دیر تیجا دا هاوی دی تنقیصی گی.
دا غشان دا طالبان دا حکومت دا الوارز دکرو وزارت ایوی سرچینی آزادی را دیو تواویل چی دا دی وزارت پچو کارت که هم لنور لزر و بستونو کابود سلور نیم زرائه دا تنقیصات و لیستونو تا برابر سوی او پا خبره جیره میرمنی دی. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دې پوهنتون کې یو سلو نولس استادان او اداري کارکوونکي د تنقیصاتو لیستونو ته برابر شوي چې په خبره یې ډیری د دکتورا او ماسترۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 12 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفق کړل، چې وروسته دغو منفق شویو استادانو ازادي رادیو سره رو کې دا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلاویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د لوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیصاتو پریکړه غندي. ښاغلی فائق د اپریل په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظمې هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول، هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې، د اندېښنې وردی. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللای او ویلی دی چې د دوی د حکومت د دې پریکړې هدف د بیوکراسۍ مخنیوي او د تنخواګانو، کارکونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په اکسپان خبره کړې مرکه کې ویلي،
تنقیص و هم چنان تضعیف در ادارات یک طبیعي است.
تنقیص او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. کبن مسؤلین کولای شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیص راغلی. په ملکی برخو کې په ټیټه فیصدي تنقیص عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د څو میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. د غشان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیص شوي چې له امله یې زرګونه ملکي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وایي په تیرو نږدې څلورو کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي، تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلې میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. د دغه قانون تر توشیح کېدو او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونه څرګند کړل. پر دې قانون لپاره خو نیوکه وروسته د طالبانو عدلی وزارت وویل، هر څوک یا رسنی چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسکوي.
ازادي راډیو
روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبه پورس خبرې اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر د اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خندونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی. هتا مخیل دي چې دوی د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کال تیر شوي خو هیڅ یو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنې نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوي وای د دغه هیواد لخوا د دوی د بیسو د نه تمدید لامل پولیسونه ولي او بندیان کړی دي. دوی لا سړي راډو سره خبرو کې د هند له حکومت په نوی ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسولګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان محصولونو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما بچه بودو باش داشته باشیم با ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چه د هند له بنگلور پوهنتونه د سوداګری د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ شوی وای. د هند حکومت ویزه نه د ورتم دید کړي چې لاملای د دغه هیواد پولیسونی ولای او د محل په زندان کې دی. دی وای چې د خپل زده کړو د اسناد ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزه ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولی او دای بندې کړای دی. د ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
زموږ ویزه ختم شوې دي او د ویزه د نشتون له امله مو ځانونه ملګرو ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپل اسناد او چارې پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم، پولیسو ځنیولې يم. اوس داسې ځای کې يم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. موږ په ځلونو په هند کې د افغانستان سفارت او قنسلګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منون کې نه دی او موږ نه درکوي.
نو موږ زیاته کړه چې هر محصل باید له 15 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. خو دا کوي چې که څه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزا نه ده ورته تمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د ده ملګری هم بندي دی ورته اندېښنه لري.
نو برما دو بار استه ویزا دادن که یک بار
دوی دوه ځله زما ویزا تمدید کړه. فعلا ویزا نه لرم او په کور کې بندي یم. بهر وتلی نشم. د دې لپاره چې پولیس مې له کوم جرم پراته بندي نه کړي. دا ډیره دردونکې ده. فعلا چې زمونږ ملګری زندان کې دی
په هند کې دغه افغان فارغ شوی محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان شوي معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او له ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ور هواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې د دغه افغان فارغ شوی محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړل. کړي، خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسلګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسلګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
موږ د افغانانو د استونزه موږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسلګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. موږ استونزه په دهلی کې زمونږ سفارت سره شریکه کړي. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ځواب ته پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاشت کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي و چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سمبولا میاشت کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي، په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت یې وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي وو دا چې د هند حکومت ویزې نه تمدیدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه سي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ د کړکیچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او هڅه کوي چې د خپلو زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ سي او د خپل تکل لارې د ځان او خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کال وړاندې د 2021 کال د اگست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته په آنلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو له تود هرکلی سره مخ شو.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پوهنتونونو فارغ شوي دي د ویزو موده خلاص شوې ده، اوس پولیسو نیولې دي. بل لور ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي بریټ وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اوبو د تړون څنډول دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب دا تړون لاسلیک شوی و. په پهلګام کې د سیشن بی پورس پر سیلانیانو په بریټ کې پلسکونو کسان ووشل شول او ټپیان شول. صفی الله سنکسی او نور جوسیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندو سیاسین اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Indus 60 will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de Nulasuspetam kal tharun basem disti uzandawal shi soch Pakistan le pulo bar le tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti wotadal shi kum khalak che la ghilari hin tatlali de meter lumrai bertastani da shi Pakistani atbaba de sark de visa maafiyat pa khatar hin ta de safar ijaza wana lari Pakistaniyan ta de daadawal visa lagwa shwi di kum Pakistaniyan che padi visa dam gade hin ki di bayat tar atat salwikto saatuno uzi
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو او بو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل 28 متر خونړي بریډ وروسته وکړ. په غبرید کې چې د لشکری طیبه اړوند دی وسلواله ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړه لکتر لګاته وشت کسان وژل شوی او څه باندې شلتنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویری منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
تو جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مج لزائی خلگو سر خبری کولی چنا چاپ خلگو منڈی شروع کری مج بار خطا سو زمر سر نجدی او ریستوران د ریستوران مالک مج ٹول شپاش کسان دن نکڑو او دروازہ کولف کڑا
چھ بندے تھے ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا
تر برید وروسته سلګونه اندي سرتیری پلګام ته تللی او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوی ډیلی کې د پاکستان د عالی کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماټانو او غړو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پارونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدام مات خې چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداري ورکړي چې که هند او بو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد خبرګون خولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپل ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې و برید غندلی او له دواړو ودونه د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو د برید غندلې او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي له قزاقستان سره د ترانزیټي او سوداګري سو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونه د شمال کیشي چې د قزاقستان د ستر اعظم مرستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې له طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د هم ویلي دي چې ډیر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا سمحال چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي د لپاره باید درې اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزای کڅه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي، خو وایي کده شم قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنوي.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو. نو په دې خاطر باندې د درې اړخیز قرارداد نه په یو شکل باندې مشکل ده.
د ترګندونې داسې محل دی چې تازه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو، ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي، او ښاغلي ژومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 40 هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوی د اپریل په 28مه کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان ندی ډلې د پانتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لرې دی، یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. خاغلی دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبرې افغانستان لپاره یوازې یو تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپل په صنعتي سرمایه بدل کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټول کې موږ فریب خوړلې ده، یو تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ زخت ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي، او دا اقتصاد په دغه صورت کې کېږي، بیکاري هم له منځه ځي.
نوموړی وایي که مبالغه ونه شي دا مهال افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات چې دا سوداګریز کسر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبره په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایي دالیز هم ډیر د قزاقستان په ګټه بولي، ځکه په خبره یې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 11 میاشتو کې 410 میلیونه ډالر ته رسیده، چې 540 میلیونه صادرات او 350 میلیونه واردات و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل، سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هیوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دا یې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ګڼلی، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار کړي چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه د او د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوي سنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره ویچاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او زمکی د شمال خور په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز زمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیر زمکو ته د غوښ متوجه دی. دوی زیاتوي کچری د دې زمکو د ژغورن لپاره په محافظتی یا ساتندوی اقداماتو کې اړوندیداري او بهرنی مؤسسه ورسره مرستهونی کې د دوی ټوله سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمې درې تن اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل
دلته خو د موج منځ خپله منځګمه چې دو څلور جربه دو لکه درې جربه نوړې د هیواد دوی پټې را پاتې دي چې برنه وشي زیات بېخي وطن دښمن ځکه د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې دښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شا چاته دی پټې ور پاتې چاته یو پټې ور پاتې چاته پیځه پټې ور پاتې دي.
پس سر کې به دغړو موږ به وسیلو دوی وسیوه چې موږ شان شو پرځې موږ دولت کومه کونه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه ما بنسټ کومه کونه کې موږ د هر څه پلس کیږي بل موږ د پرشي خطرام دوه خپل تسوی دی.
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، گابیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچیر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای یې له سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو. موږ د حکومت غوښتنه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د درې چې دا چې یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مسیسې لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی، نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارې کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان غوتم امید ور کړی د خپل وزارت سره هم شریکی کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکی کړي دي، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي خلکو غاګ مور سوال او تر ډیر اندازه مو دي خلکو ان شاء الله سرزی کړی دي کارونه مور ته کړی دي.
یاد دی وی خوځ د آب او هوا او اقلیم له نظر پسپرنی او وړي کې تیز باران او طوفان نلري چې له کبل استر استر سیلابونه راوزی او ځینې وختونه د آبادی او کرنی زوزمه کو دی ویجاړولو او حتی د ځانی زیانونو لامل ګرځي. لمخ کې د خړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوست د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه السلام علیکم. هیله مې مونې ترنو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړ اوسي او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شر اخلاست وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغو جملې څخه طاهریان او سفاریان وچنن به موږ او تاسو طاهریان او سفاریان پیژنو. لومړی راځو طاهریان. طاهریانو ته دغه کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکي دي او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کړ بیا د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه ورسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسي مامون په لوي کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وجل څخه ورسته د مامون خلافت زمينه برابر کړه. که څه هم طاهر ورسته دي چې د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدي او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامور د مامون د ورود یعنی د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلی بیا نه غوښتل چې ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون پر اتلو سره دا چې د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترسو هغه د بس خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاسرونه شاید وسی هم هغه پاسرونه دی وزپی. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو شکست طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترسو په بغداد کې پاتې سي. د بل خو به دا نه غوښتل چې دی خپل دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژل په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس ووسی نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو کې په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼل چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او د پدې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېږي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوې او د طاهر د منن سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمن سبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمنی وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځوړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ ورستنۍ واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په نومور په 295 کال کې د یعقوب لې سفری د خوانی ولکېږي او نومور بیا په همدغه زندان کې خپل صاحباسي او مرکېږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي، راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یوې عمر، علي او طاهر وو، دوی درې سره د لیس زامن وو. پلاری په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو، یعنی پلاری د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمل بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجری قمری کال کې مړ کیږي او دغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنی ډګر تر ننوځي او ډګر د واکمنی ډګر تر راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څنګه څه شی وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوي و دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډیر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. د ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په حق لا یې هم شک درلودي، نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لري. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړه، د ډیره زیاته سوره نه هم دغه عمل بیا د مقابله لپاره ځینې امدګیانی ونیولې او په 200 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا د زندانی سو. بیا په 298 کال کې دی وژل کیږي. د داسې خورسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي، یعنی د دمرین څخه خورسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي او د دې ورسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 304 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي او د نمرک څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کارته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونو د لمنځوړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سو کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکی عبدالحی بن زها گردیزی هم د هغه د راپور لمخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبود لګولو په برخه کې شریعي موازین وذکري او دوی به د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې دی. یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودی په دغه وخت کې او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو ځای طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي. د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک و، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې ښه پوهیږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوی موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهیږي، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوی او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نو سلامونه ونې کې هلمې ونې اترنو سکون کو هله د چرغ جوړ به استا وخت په مو تر دې محله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس وایم هله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي. دغه موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمې پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمې پچهي دوران ته ډول دی. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په ششګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت رسیږي. په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د ششګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان د دروس قواوی سره یوځای کی سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دوی ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتک هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په امکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات ته امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونه کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایي قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایي قوه پراس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپاسالار حسین علي دفاع علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل شو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړ شو او پر دولتي چارو باندې خبري او تصمیمونه ونیول شو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړ. د پوزي از د کړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې بخه کې ډېر پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه. هغه صنایع چې هغه خلکو د هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګرانې هڅول کېدل تر څو هغه د هغه صنایع کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي شوانه روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي. هغه مهال شوانه روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول. نو په دغه وخت کې به د شوانځي په جوړولو سره عصري شوانه روزنه باندې بدل شو یعنی نو شوانځي جوړ شول او تعلیم او شوانه روزنه په عصري ډول سره په شوانځي کې تر سره کېده. ملکی او پوزی شوځي هم جوړ استولې د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامه هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ پوستي ټیکټ هم چاپ شو. د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړ استولې هغه فعال استولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پورټنګ او ترڅنګ د اقتصاد په وده باندې ډیر اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته. د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم يرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاد صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسیدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاد چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومې دی دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسیانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبد الله د ولایت په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي و، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوشوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته شوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیول او اشغال لپاره لاس په کار سوي و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي و. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېشته کړی و یا کشمیر ته تېشته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو دغه دوه مطلبونه سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبور کړ چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام لډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم کنور سیبوکی د انګلیسیانو پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهور جګړه څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سره د غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درنه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ وو کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوي او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله بیوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې ویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې بلاله بیوندی د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال بده یار په ویډیو کې چې د چشنکی باغ کې ګل ګلاب وشرب وی دا کپا بایوان کې شهید نسوي خدایي جلاله یې بیرنګی ته دي ساتل. د هغه څو بیتو چې ملاله بیوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله بیوندی په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اوریدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې د امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ زده لیوي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. تر نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رفس پرم شوخت ولري شي چاري.
شمال وقت ما سگرو شیرین جانان مثل مسافرو زمات زرگیو علا خبرو شیرین جانان مثل مسافرو خدایا هم دمرا میں پکا بچی چھوندے دے جڑا زکر عزیز رو میں نرے دے خالی میں داشتا دن ہستی زیدے جڑا زکر عزیز رو میں نرے دے جڑا زکر عزیز رو میں نرے